द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
جانوری دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه يم سمینا احسن نن د اتوار ورځ 2018 کال د نومبر 6 نیټه دا پاکستان کې وخت شوې دی د سحر شپږ افغانستان کې دی د سحر 5 نیمه په واشنگتن ډی سی کې د خالی د ماسخوتن 8 بجې دی او د نومبر 19 نیټه دا د ډیو ریډیو سره نه خبرونه د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبرونو کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول سرټکی د شام حلب خار باندې د خالی پورس حکومتي اسکرو لخوا تر سره شوی هوایی بریدونو کې خواوشا ویشتنان وجلې شوی دی او د ملګری ملتونو وینا ده حلب خار کې طبي سهولتونه د نش برابر دي.
د وایټ هاوس کمی امنیتی سلاکار سوزن رایس د خالی پورس د شام حکومت او د دې اتحادی وروسته خبرداري ورکړي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخو کې به په هسپتالونو بدرغه بمباري باندې د دوی احتساب کیږي.
ملګری ملتونو رپورټر مخه د موسل په جګړه کې د عامو خلکو مرګ جوبلې زیاتې شوې دي. د بشري خیر ښېګڼې معاملاتو ویاند وایي د جنگ ځپلو سیمو راوتونکي خلک ته یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
دی وایي چې دا خلک د ډزو او د بارودو یا خو نیغ په نیغه یا بلا واسطه ښکار کیږي یا د داسې چاودیدونکو موادو هم ښکار کیږي چې په لارو کې ځای په ځای خواره یا پټ پراته وي.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د خارجه وزارت دفاع تعلیم او اقتصادي چارو لپاره د وزیرانو د خوښولو په لړ کې یو شمېر سیاسي او فوزي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. دا او د دین علاوه په نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ لاول خوښي خبرونه ته. د وایټ هاوس د قومي امنیت سلاکار سوزن رایس شامی حکومت او د روسي مرستیالانو ته خبرداري ورکړې د شام په حلب کې په هسپتالونو د بمباري د پاره به دوی جوابداري. میرمن رایس ویلي امریکا په سختو ټکو کې په طبي مرکزونو او امدادي کارکونکو باندې د دې ناوړه حملو غندنه کړې چې هیڅ جواز یې نه جوړیږي. هغې زیاته کړه شامی حکومت او ملګري خصوصا روس په د دې د نتایجو ذمهواري یا د دې. میرمن رایس دا خبرې په دې موقع کړې چې د خالی پورس په حلب کې د حکومتي فوزونو بمبار بمبارۍ کې لږ تر لږه 20 تنان مړه شوي. د خالی پورس په حلب خار د مسلسل بمبارۍ 15 ورځ وه. د ملګری ملتونو د صحت اداره هم وایي حلب کې د بدترینې بمبارۍ په وجه یاغیانو د قبضې لاندې علاقو کې هر قسمه طبي سهولتونه ختم شول. د عراق اطلافي کمانډران وایي د حکومت سره ملګری شیعه ملیشیا په تل افار کې د داعش د فوزي تنصیباتو مکمل کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د خالی پورس د شیعه ملیشیا ډلو یوې مجلې د خبر تر مخه فوزونو د داعش د قبضې لاندې هغه لویه لار هم تړلې چې موسل او شامی خار رقه به یو ځای کول. بل خواته د خالی پورس د موسل په مشرقي برخه کې هم د درنې جګړې رپورټونه دي. یا د دې د اطلافي فوز په مرسته د موسل خار داعش نه راخلاصولو دپاره عمل عملیات د 11 اکتوبر نه شروع شوي. د عملیات 2011 کې د امریکا د فوز د عراق نه وتو پس تر ټولو غټ فوزي عملیات دي. د امریکا د میسیچوسټس ریاست پخوانی گورنر او ریپبلیکن مشر میټ رومنی د خالی پورس د نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ سره لیدلی. رومنی وایي دواړو په عالمی معاملاتو ډیری ژورې خبرې کړي. ریپورټونه وایي د امریکا نوی خارجه سیکرټري دپاره میټ رومنی د ډونلډ ټرمپ انتخاب کېدی شي. یاد دی میټ رومنی د 2012 په صدارتي انتخاباتو کې د صدر براک اوباما نه بایللی وه. رومنی د ټرمپ تر ټولو سخت مخالفه ریپبلیکن هم وو، خو خبرونو تر مخه ښکاري داسې چې د ټرمپ او رومنی تر منځ ملاقات ریپبلیکن مهمه مشرانو سره د جوړجاړۍ کوشش دی. د خالی پورس د سعودي عرب په مشرۍ کې فوزي اطلاف یمن کې د 8 کینټو دپاره په جنگبندۍ عمل شروع کړی. کچری حوثي یاغیان په خپله ژمنه ولاړ پاتې شول او د قبضې لاندې علاقو کې امدادي سامان ترسیل جاري وساتو، نو دغه ډزبندي نوره هم غځېدی شي. دغه ډزبندي د یوې معاهدې د لاندې شوې چې مقصد یې په یمن کې نوی حکومت جوړول دي. وایس اف امریکا ته سفیرانو ویلي د یمن صدر عبدالربو منصور هادي او حوثي یاغیان جدا جدا په دې ډزبندۍ رضا شوي. د یمن د مسلې حل د امریکا خارجه سیکرټري هم د خپلې مودې د ختمېدو اخیری ورځو کې خپل ستره ترجیح جوړه کړې. اوس د سیمینا خبرونه. د بلوچستان سرخار کوټه کې مشکوک وسلوالو لږ تر لږه 4 امنیتي عسکر په ډزو وجلي. دغه پیښه د خالی په ماښام ناوخته د کوټه ښار په فاطمه جینا روډ شوي. د پولیس تر مخه د اف سي یو اهلکار او د پولیس کانسټیبل په ځای مړه شوي او دوه اف سي د هسپتال په لار کې ساور کړه. په دې ډزو کې دوه لاروي هم زخمیان شوي. پولیس تر مخه دا د هدفي وژنو پیښه ښکاري. مقامی اوسیدونکي او ځایي چارواکي وایي په لاین آف کنټرول د آزاد کشمیر په سیمه کې د هندوستان فوج په کلو بمباري کړې او څلور تنه وجلي. په وجل شوو کې درې ځواني جنکۍ او یو تنکی هلک دی. د دې نه علاوه د یوې ماشومې په ګډون درې تنان زخمیان هم دي. دغه مرګونه د جنوبي کوټلي ضلع کې شوي. د علاقې اسیسټنټ کمیشنر تر مخه بمباري یا شیلینګ د سهار په کم لس بجې شروع شوې وه. د آی ایس پی آر بیان تر مخه پاکستاني فوج بغیر د سوجې د دې بمبارۍ پوره پوره جواب ورکړی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د اکران اوریدونکو د ډی وی ریډیو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه اوري. اوس ستاسو پام راګرځو د مهمه خبرونو په حواله سره رپورټونو ته. د وایټ هاوس د قومي امنیت سلاکار سوزین رایس شامی حکومت او روسی مرستیالانو ته خبرداري ورکړه د شام په حلب کې په هسپتالونو د بمباری د پاره به دوی جوابداري. یاد دي د خالی پورز په حلب خار باندې د مسلسل بمباری پنځمه ورځ وه او لږ تر لږه په پنځمه ورځ په دې بمباری کې 20 تنان وژل شوي دي. تفصیل ورو ماویش چلیلنا.
د وایټ هاوس کمی امنیتی سلاکار سوزن رایس د خالی پورس د شام حکومت او د دې اتحادی روس ته خبرداري ورکړي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخو کې به په هسپتالونو بيدری غبمبري باندې د دوی احتساب کیږي. میرمن رایس زیاته کړي چې امریکا د بشري مرستو کارکونکو او هسپتالونو په ضد تر سره شوی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوي او د داسې ګامونو هیڅ جواز نشي کېدی. د شام حکومت او د دې اتحادی روس په شام کې د دې بریدونو له وجې شوې تباهۍ ذمہ‌وار ده. دې پر اوس غږ وکړو چې د تشدد ودرولو لپاره دې ګامونه واخلي. د خالی پورز د شام حکومتي عسکرو لخوا په حلب تر سره شوې هوایي بریدونو له کبله خواوشا 20 تنان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د تیر جمعې پورز حکومتي عسکرو په حلب کې څلور هسپتالونه په نښه کړي. حکومتي میډیا تر مخه د تیر نهې پورز د تازه عملیاتو شروع کېدو راهسې 2 تنان وژل شوي دي. دې نوړاندې روس د انساني خواخوږۍ په بنیاد د درې ورځو لپاره بریدونه درولي وو او خار ته یې بشري مرستې رسولو او هلته نه خلکو ته د وتو موقع ورکړې وه. د شام حکومتي جنگي جازونو او هلیکاپټرو د خالی پورس د حلب شرقي برخې باندې بمباري جاري ساتلې وه او د سیرین ابزرویټري تر مخه د حلب د ګڼې آبادې یو شمېر ضلې یې په نښه کړي. په خاصه توګه په بوستان الباشا ضلع کې سختې نښتې روانې وې. سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د حلب محاصره شوي سیمو کې ځینې هسپتالونه فعال دي خو د درنې بمبارۍ له کبله خلک هلته تلو نه یریږي. د برتانیې خارجه سیکرټري بوریس جانسن په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې په شرقي حلب کې هوایي بریدونو کې د عامولس او هسپتالونو نښه کولو رپورټونو دې ډېر خفه کړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا به د اتوار پر ورځ د شام سرخار دمشق په سفر دي چرته به چې دی د شام خارجه وزیر او نورو سترو پوځي مشرانو سره لیده کاته کوي او د حلب محاصره په حق له به هم خبرې کیږي او تمه ده چې دی به حلب کې د ډزبندي کولو په حق له به هم خبرې کوي. روس او شام دواړه دې نه انکار کوي چې قصدن هسپتالونه په نخ کوي. ډاکټرز وداوت بارډرز تنظیم په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د تیر جولای میاشتې راهسې په شرقي حلب کې ډېر شونه زیات هسپتالونه په نخ کړي شوې دي. د ډاکټرانو شمیره ډیره کمه ده او طبي سامان هم ډیر کم پاتې دی او د نور طبي سامان د رسد هیڅ امکان نشته. اخوا د سعودي حکومتي خبري ایجنسي سعودي پریس ایجنسي یا ایس پی ای ویلي دي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف په یمن کې د اتصال اقتصادو لپاره ډزبندي اعلان کړی ده. ائتلاف په یوې بیانیه کې ویلي دي چې که حوثي یاغیان محاصره شوي خارونو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکړي نو ډزبندي غځول کېدی هم شي. د ملګرو ملتونو اندازې تر مخه په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې پوځي عملیات شروع کېدو راهسې لسو زرو څخه زیات خلک وژل شوي دي.
د د وایس اف امریکا ډی ریډیو د په عالمی میډیا باندې نن سبا د عراق موسل خار د دایښ د قبضې نه راخلاصولو د پاره د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف له طرفه چې کوم عملیات شروع کړي شوی دی هغه ته هم ډیر زی ور کړی کیږي. نن د دې عملیاتو په حواله سره تازه خبر دا وایي چې د عراق ائتلافي کمانډرانو تر مخه د حکومت سره ملګری شیا ملیشیا په تلافار کې د دایښ د فوزي تنظیماتو مکمل کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د موسل خار کنټرول دایښ نه راخلاصولو دپاره جګړه ولسم اکتوبر باندې روان کال شروع شوی وه او دغه عملیات د عراق د امریکا د فوز د عراق نه راوتو پس تر ټولو غټ عملیات دی. په دې حوالې سره تفصیل راکوي کلیم افضل.
د عراق په موسل خار باندې د جګړې یوې میاشتې زیاته موده تېره شوې خو د عام ولس مرګ ژوبلې او د خپلو کورونو پرېښودو لړۍ هم هغه شان دوام لري. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه تیرو دو اونو کې د کډوالو په شمیر کې درې چنده زیاتوالی راغلی. دا وخت د کډوالو شمیرې 2000 ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په کډوالو کې زیاته شمیره د ماشومانو ده. بیا د ماشومانو علاوه زیاتې ښځې او جنکۍ هم شاملې دي چې زیاتره پکې د جنسي تشدد او د نورو زیاتو ښکار شوي. د ملګرو ملتونو بشري خیر ښېګڼې د معاملاتو د معاون دفتر ویان جنز لریکی وای د جګړې نه تیښتې په وخت دا ټول خلک د ژوند او د نورو یو شمیر خطرو سره مخ
کیږي. Explosive remnants of war that is unexploded ammunition lying around.
دی وای چې دا خلک د دزو او د بارودو یا خو نیخ پنیغه یا بلا واسطه ښکار کیږي یا د داسې چاودیدونکو موادو هم ښکار کیږي چې په لارو کې ځای په ځای خواره یا پټ پراته وي. د دې علاوه د داعش د مزاحمت خطرو سره هم مخ وي. داسې خبرونه هم راغلي چې داعش اکثره عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. ملګری ملتونه راپور راکوي چې سلویختو زرو زیات کډوال حکومتي جوړ کیمپونو کې ژوند کوي کوم چې د عراق حکومت لخوا د هیواد په دریو ایالتونو کې جوړ شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې هم شپږ کیمپونه جوړ کړي چې پکې دا وخت 14000 خلک ژوند کوي. په دغو کیمپونو کې نږدې 55000 کډوالو د پاتې کېدو گنجایش موجود دی. همدارنګې زرګونو شمیرې کې داسې خلک هم شته چې خپلو خپلوانو په کورونو کې میشته دي یا په داسې ودانو کې دېره شوي دي چې پوره نوي جوړ شوي او د جوړولو کار پکې روان وي. د نړیوالې د مهاجرت ادارې ویان جویل میلمن هم ډیر نږدې د عراق نه واپس راغلی. نوموړی وایي چې دی ډیر زیات متاثره شوی چې کله د جګړې نه د راوتو کورنو سره ملاو شوی. نوموړی زیاته کړه چې خلکو ډیر د خوشحالۍ او د سکون څرګندونې کړې چې د داعش د ولکې آزاد شول.
random daily cruelty of some of these gunmen.
د نړیوال مهاجرت ادارې ویاند وای چې د کورنو هغه کیسې شریک کړي چې څنګه هر ورځ په بنیاد په وړو خارګوټو کې ټوپکمارو دهشت او یره خوره کړي وا. دوی د دغو سیمو راوتو رستو ډیر زیات خوشاله معلومیږي. دوی وای چې اوس به زمونږ واړه د جنسي غلامۍ آزاد شي. نوموړی زیاتوي چې دغو کډوالو د داسې ضمانت غوښتنه کړې چې راتلونکو 15 یا 20 کالو په موده کې بیا داسې نه وشي. د عراق موسل په جګړه کې د خیر خیګړې او بشري مرستو لپاره دا وخت سلو زیاتې ادارې کار کوي چې د عامو خلکو مشکلات راکم کړي. دا ادارې لا اوس هم د هغو خلکو فکر اخیستي کوم چې لا هم د موسل په مرکزي برخو یا د داعش واک لاندې علاقو کې گیر دي. جګړه اوس هم سخت روانه ده چې له وجې 200 زیات عام خلک او پوځیان جوبل شوي او هسپتالونو ته منتقل شوي. د موسل په جګړه کې 100000 عراقي عسکر او اتحادي د ملیشا غړي برخه اخلي چې ورسره د امریکای هم امداد موجود دی. داعش ترهګر په عامو آبادو کې پټ شوی او مزاحمت کوي. خو د عراق وزیر اعظم په خشمنه کړي چې موسل به د ترهګرو پاک کړي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم لیدئ شئ، اوریدئ شئ او تازه خبرونه لوستلئ شئ. د ویب سټ پته ده www.divaradio.com. راځو خبرونه اړخته. د امریکا نوی منتخب صدر ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ نن سبا د خپلې کابینې او د انتظامی مهمه پوزیشنونو د پاره د مشرانو سره د ملاقاتونو سلسله شروع کړې ده. هم په دغه لړ کې نن یعنی د خالی په ورځ هغه د ریپبلیکن مهمه مشر د میسیچوسټس ریاست په خوانی گورنر میټ رومنی سره هم ملاقات کړی وو. خبرونه وایي چې میټ رومنی د ډونلډ ټرمپ په انتظامیه کې د خارجه سیکرټری د پاره انتخاب جوړېدای شي، خو په دې حقله لا واضحه خبرونه یا رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. تفصیل اورو په دې حقله د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شانه.
د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس د خپل پارټۍ ځنې مخالفه ملګرو په خلا کولو د پاره په نیو جرسي ریاست کې د ټرمپ ګالف میدان ته راوبلل. په دوی کې د ډونلډ ټرمپ لوی سیاسي مخالف میټ رومنی هم وو چې کال 2012 کې د ریپبلیکن پارټۍ لخوا په صدارتي انتخاباتو کې صدر براک اوباما ته ولاړ وو. د میټ رومنی په اړه داسې امکانات شته چې ورته به د خارجه وزارت یا د سیکرټری آف سټیټ قلمدان ورکړی شي. هر څه که په یو وخت کې د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او میټ رومنی ترمنځ تعلقات د تاوتریخوالي ښکار وو، ولې د صدارتي واک اختیار د سپارلو د ډلې مرستیال مشر او د لوی سارنوال یا اټارنی جنرل د څوکۍ دپاره نومول شوی امیدوار جف سیشنز منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په دې خبره مجبوره کړې چې میټ رومنی ته په خپل انتظامیه کې د خارجه وزارت څوکۍ ورکړي. تیر کال د مارچ په میاشت کې میټ رومنی ډونلډ ټرمپ ته یو دوکباز او ټکجن فنکار ویلی وو چې ورته منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په جواب کې په ډیره سخت لهجه کې ویلی وو چې د خو لکه د سپی په انتخاباتو کې ماته خوړلې او بیا بیا یې ورته بیلون کې ویلې. ولې کله چې ډونلډ ټرمپ صدارتي انتخاباتو کې بریالی شو نو میټ رومنی ورته د مبارکۍ دپاره ټلیفون وکړو چې ورسره د دواړو خفګان راکم شو. منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د دغې لوی سفارتي څوکۍ دپاره د میټ رومنی تر څنګ په یو شمېر نورو نومونو هم سوچ کوي چې پکې د نیویارک ښار پخوانی میئر روډي ګولیانی، په ملګرو ملتونو کې د امریکې پخوانی سفیر جان بولټن، سینیټر باب کروکر او د جنوبي کیرولاینا ریاست نیکی هیلی هم شامل دي. د خارجه وزارت د امیدوارانو په نمونه کې د پخوانی سپیکر نیوټ ګینګریچ نوم هم شامل دی، ولې هغه د زیارت پر اساس خپل نوم د دغه فهرست نه په دې غرض وستلې چې دی به د منتخب صدر ډونلډ ترامپ د مشیر په توګه کار کوي. څېړونکو وایي که منتخب صدر ډونلډ ترامپ میټ رومنی د خارجه وزارت د څوکۍ لپاره خوښ کړو نو دوی دواړه به د روس په اړه خپل اختلافات هم ختموي. ولې چې میټ رومنی په کال 2012 کې د خپل انتخابي مهم په وخت ویلی وو روس په سیاسي او جغرافیایي میدان کې د امریکا په لومړي نمبر دښمن دی، ولې منتخب صدر ډونلډ ترامپ د روس د صدر ولادیمیر پوتین ستاینه کوي او په خپل انتخابي کمپاین کې د روس سره د داعش د ختمولو لپاره د ګډې همکارۍ خواهش هم څرګند کړي. تیر د ګل پورس د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون د خبرو اترو وروسته نوموړي ترامپ په یو بیان کې ویلي هغه د روس سره د تلپاتې او مضبوطو تعلقاتو هیله مند دی. منتخب صدر ډونلډ ترامپ به د نیو جرسي ریاست په بیډمنستر ښار کې د میټ رومنی تر څنګ یو شمېر پوځي جرنیلانو سره هم ملاقاتونه کوي چې پکې د دفاع د وزارت لپاره یو نوم غوره کړي. په دغه پوځي جرنیلانو کې جنرل جیمز میټس چې پخوانی جنگی کمانډر دی او د ایران لخوا په امنیت اکثره اندېښنې هم ښکاره کوي شامل دی. د تر څنګ د دفاع د وزارت لپاره په نورو جرنیلانو کې جنرل ډیوډ پیټریس او جنرل جیک کین هم شامل دي. نوموړی ټرمپ په د تعلیم د اصلاحاتو ماهر مایکل ری او د غربت په ضد مبارز باب وټسن او د تعلیم مبارز بیټسی ډیوس سره هم ملاقاتونه کوي. که یو خوا منتخب صدر ډونلډ ترمپ د خپلې کابینې دپاره په اوچتو څوکو د غوره نومونو په لټون کې دی، نو بلخوا د خپلې پخوانۍ ترمپ یونیورسټۍ د غبن مقدمه کې هم د 15 میلیونه ډالرو جوړجاړي ته غاړه ایښې ده. د نیویارک ښار لوی سارنوال یا اټارنی جنرل اریک شنایډرمن وایي دغه فیصله د منتخب صدر ډونلډ ترمپ وروسته کېدل او د 6000 متاثره شوي طالب علمانو ګټه ښایي.
Very important part of our willingness to compromise this case was the acknowledgement that
په دې مقدمه کې سوله په دې خبره شوې ده چې پکې په ډونلډ ترامپ کوم جرم نه دی لګول شوی او نه د دې کیس د ګټې یا تاوان په اړه کومه حتمی فیصله شوې ده. د دغې مقدمې د استغاثي وکیل جیسن فورج ویلي دي د دغې فیصلې نتیجې به ډېرې ګټورې وي. دی وایي
It really is a great result. Everybody who was enrolled in this school and who wants their money back
د دې نتیجې به یقینا چې ډېرې خېوي. په دې یونیورسټۍ کې چې څومره طالب علمان ځپل شوي ټولو ته به نیم یا پوره فیسونه واپس په لاس ورشي. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ تل د دغه یونیورسټۍ په اړه خپل جرم نه دی منلی، کومه چې د یوې مودې راهیسې بنده پرته ده، او نه دا عدالتي فیصله یا جوړجاړی په دې بنیاد شوی چې ډانلډ ټرمپ ته قصوروار وګرځوي. نوموړي ټرمپ د دغه فیصلې په اړه نن په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي، ما د دغه یونیورسټۍ د مقدمې اوارولو ته په ډیر کم تاوان غاړه ځکه کیښوده چې ما ته د امریکې د صدر په حیث د دې لوی ملک مسلې اوارول په غاړه شوي دي. نوموړي په یو بل ټویټ پیغام کې ویلي، په صدارتي انتخاباتو ګټلو کې دغه یو کار غلط شو چې ما سره د ټرمپ یونیورسټۍ د دغې اوږدې مقدمې د ګټلو دپاره وخت پاتې نه شو. د ټرمپ په نامه دغه یونیورسټۍ په مقدمه کې دعوه شوې ده چې شپږ زره طالب علمانو سره د ټرمپ لخوا د ټاکل شوو څو تکړه استادانو نه د کاروبار د طریقو زده کولو دپاره دوکه شوې ده چې پکې د هر یو طالب علم نه $15,000 فیس اخیستل شوی. دغه کیس کې ویلی شوي دي چې ټرمپ ورله استادان نه خوښ کړي او دغه سکول ځان ته په خپله یونیورسټي ویله خو په سرکاري توګه منظوره شوې نه وه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د اکرانو اوریدونکو، په پاکستان کې د پولیو د وایرس د خاتمه پر ضد باندې نن سبا ډیر ګرم ګرم کمپینونه روان دي او د حکومت لاولنی ترجیح هم د ښکاری چې کمی علاقې د پولیو د مرز د پاره ډیری نازک دي، یعنی هلته کې د پولیو وایرس موجود دی او ماشومانو کې د پولیو مرز ډیر په تادی ډیر په تیزی سره خوریدای شي، نو هلته کې خپل کمپینونه د پولیو پر ضد د ویکسین هغه نور هم تیز کی. خو بیا ځینی خلک د هم دي چې هغه د غلطو پروپاګاندو په وجه باندې یا د نورو خبرو په وجه باندې خپل ماشومانو لا د پولیو دغه ویکسین نه ورکړي، چې نتیجه بیا د پولیو د وایرس په شکل کې یا د پولیو د مرض په شکل کې د هغه په ماشومانو کې ښکاری. هم دغه شانتي یو کورنۍ په کورمه ایجنسی کې هم ده چې پلاری د دې یری چې د پولیو ویکسین ګینې سره خطرناک ویکسین دی، د دې سره د ماشوم ژوند خرابې دي شي، صحت خرابې دي شي، او غلطو پروپاګاندو د لاسه خپل ماشومان ولا د پولیو ویکسین نه ورکو. د هغې کی سره ته بیانې نبیله مشتاق په دې ریپورت کې.
کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو محمد ولی خان چې 1300 مودو راهسه پولیو مرز په حق لا پوها نه لرلو په وجه نه یوازې خپل ماشومان ته پولیو ساس کې نه ورکول، بلکې پولیو ټیمونو نه به خپل ماشومان هم پټول.
پولیو بارے کے مخ کے متدس خاص معلومات نو مخ کے بس کر پولیو ٹیمونو والا روغ لو نو مخ خپل مشمون تر نو یکڑلو.
محمد ولی خان زیاته وی چې دایتا پولیو مرس په حق لا هیڅ قسمه معلومات نو، خو ډیو ریډیو په ذریعہ دایتا ډیر ګټور معلومات تر لاسه شوه دی او هم د ډیو ریډیو په ذریعہ پولیو مرس په حق لا آگاہی ورکول سره د خپل ماشومان ته پولیو ساس کې ورکول شروع کړی دی.
د ډیو ریډیو څکم پروګرام شروع کړی د غنه مو ډیر ښه سبق ملويږي او ډیر ښه کب مو د خپو او شو څه پولیو شې دی او د څه څه فائدې ورکي د مو په خطر کې سره پدی باندې پوښولو سکل مو د پروګرامونه ولیدو هغه ولیدو اوس مخ خپل بچیو دی پولیو ورکو. کله چې موږ ته پاته ولګې دا څه د پولیو د لاسه د خلک څه کوم دی د مزور کیږي خو ما کور ولا څه کوم دی هغه وډر شول او هغه دا شی شروع کړلو او شکر الحمدلله چې موږ د خر ریسپانس ملو شول لګې مو مشمون خو صحت مند دی. اوس
محمد ولی خان وای چې په کورم ایجنسی کې ډیو ریډیو ډیر په غور فکر سره اوریدل کیږي او د دې معلومات کې هم ډیره اضافه کیږي.
د ډیو ریډیو په پوره په کورم ایجنسی کې اوریدل کیږي او ډیر غور سره خلک وری دا پروګرامونه او دلته خو بجلی نشته نو دا ټول خلک دا ریډیو په ذریعه دا پروګرامونه خطر کې سوال ریډیو سہولته چا سره دی مو سره اول په هنه وځي د څه د څه بيماريونو یا خو ډیو ریډیو څه سره مو ته پاته ولا چې د څه فائدې دي مو ته او د مو مشمون ته بار او مو مشمون مستقبل ته څه فائدې دي.
محمد ولی خان انکاری والدینو ته ډیو ریډیو په ذریعه یو ښه پیغام هم لري.
په لوړونو ته دا پیغام ورکول غوړم چې کوم پولیو سکوم دی دا ورکول پکور دی دا یو ښه شی دی مو ته غلط فهمي شي او ځخ په لوړونو ته دا یا مڅ پولیو ورکول پکور دی د سره پولیو ختمي کی.
اخیره کې محمد ولی خان زیاتوی چې د هر والدین بنیادی فریضه ده چې خپل ماشومان د ټول عمرې مازورتیا نه بچ کولو لپاره هغه ته پولیو دوه څاڅکي ورکول ډیر ضروری دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
اوس وړاندې کوي وی اداریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبریالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابعیا کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل ورستو د دغې تنظیم د مخې نیوه د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کړو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د رنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی وو. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو ورستو ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرینې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی یان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آئی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتونه وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قایم کو. مونږ په دې لړکی او بین الاقوامي تحریک شروع کو، د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کمو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکې چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کمه چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجي خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه وه. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قایمول دي، چې دا شان امریکا هم خپلې خاورې ته واپس شي او په تسلۍ سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابعیا کولو نه ولیدلې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.